دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه د تیرو څلورو ساعتونو په دوران کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو لامل قدرتي پیښو ته د رسیدو د چارو د دولت د وزارت د ریپورت لمخې د غزنی په ولایت کې 2000 کورونا ویجاړ شوی دی او تیر شپه د قندهار ولایت د معروف په ولسوالۍ کې هم شپږ کسان د سیلاب په اوبو کې د ډوبېدو لامل مړه شوي دي د پنځه د ولایت د درې او ابشار پولیس والیو کې هم یو زیات شمیر کورونا خراب کړی دي او د درې عبدالخیر سړک هم ویجاړ کړی دی په عین وخت کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا OIC پر غړو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د وروستیو تباه کوونکو سیلابونو قربانیانو سره عاجلي بشري مرستې وکړي په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون د افغانستان په باب خپل وروستي رپورت کې اندېښنه ښودلې او وایي چې په هغه هېواد کې د مذهبي ازادیو وضعیت تر زیاته حده پورې وس خراب شوی د طالبانو د حکومت یو مطبوعاتي وایي نن د چهارشنبه په ورځ لا ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دغه رپورت رد کړ د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان یا AFC وایي چې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته معلومات ته په لاسرسي محدودیتونه لګول شوي دي د ژورنالیستانو او مطبوعاتي کارکونکو د ډارولو او نیولو پیکې هم زیات شوي دي د دغه سازمان د ریپورت لمخې د تیرو دولسو میاشتو په موده کې د طالب چارواکو لخوا له نیولو نه د ځانونو د ژغورلو په خاطر ژورنالیستانو ځانونه په خپله سانسور کړي دي د ژورنالیستانو او مطبوعاتي کارکونکو پر حقوقو باندې د تیری 215 لک پیښې ثبت کړې دي لبل خوا د طالبانو د حکومت د مطبوعاتو د بررسي کمیسون د اطلاعات او کلتور د وزارت د سرپرست تر مشرۍ لاندې غونډه وکړله په دغه کمیسون کې د ژورنالیستانو استازو غوښتنه وکړله چې د طالبانو د استخباراتي مامورانو لخوا د نیولو پر ځای دي د سرغړونو پیښې د نوموړي کمیسون لخوا مستقیما وڅېړل شي د طالبانو حکومت وايي چې په افغانستان کې د انسانانو د بدن د آزادو د خطلاو د مخنیوي په خاطر یو کمیسون جوړ کړی دی او په دې اړه د یو نوی قانون په جوړېدو باندې کار روان دی د عامې روغتیا د وزارت د سرپرست قلندر عباد په وینا دغه کمیسون د جوړېدو مقصد دا دی چې په افغانستان کې د انسانانو د بدن د آزادو خصوصا ګردو د پلورلو مخنیوي وشي یو ګنشمیر افغانان چې تیر کال امریکایي ځواکونو متحده عربی امارات ته راستلی او دا وخت د ابوظبي په یو کم کې بند پاتې دي د خپل نامعلوم سرنوشت د معلومولو په خاطر د دوشنبه او سه شنبه په ورځ احتجاجي مظاهره وکړي د رویټرز خبری آژانس خبر ورکړ چې د ښځو او ماشومانو په شمول په سلګونو افغانانو د سخت ګرمۍ باوجود په مظاهره کې ګډون وکړ او شعارونه ورکول یو ماشوم دا شعار لیکلی چې یو کال بس دی لبل خوا د متحده ایالاتو د حکومت د مهاجرت ادارې هغو افغانانو ته د امریکا د ویزو د ورکولو پروسه چټکه کړې چې ژوند یې په خطر کې دی امریکایي چارواکي وایي په دې جمله کې هغه په زرهاو افغانان شامل دي چې د افغانستان په پوز او یا امنیتي ارګانونو کې کار کوي ویل کېږي چې د تیرو کال په موده کې متحده ایالاتو په نظامی او ضربس الوتکو کې څه باندې 1,500 افغانان له کابل نه راستلي امریکایي چارواکي مني چې د راوتلو په وخت د ګډوډۍ لامل یو ګنشمیر کسان پاتې شو وزره افغانان چې په دوحه کې منتظر دي امریکا ته د مهاجرت د ویزو پروسه ګرنده شوې ده او د ویزو د اخستلو پروسه به دیش او یشپېته ورځې وخت ونیسي د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري د رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکړي چې د سه شنبه په ماخام د انډونیزیا د سوماټرا په ټاپو کې د شپږ اشاریه درې درجو په قوت زلزله وشوه آژانس د انډونیزیا د حکومت ادارې د مامورانو په حواله ریپورت ورکړ د پرونی زلزلې د ثقل مرکز د سوماټرا د جنوبي ساحل نه د بینکولو د ولایت د مان په خارګوټي کې 20 کیلومتره د سمندر په تل کې ژورو د مان خارګوټه له جاګارتا نه 600 کیلومتره لري په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري ایران له متحده عربی اماراتو او کویت سره په ډیپلوماټیکی اړیکی برحاله کړي له قاهره نه د امریکا غا خبريال ایډوار ایرانین په خپل را لګلی ریپورت کې وایي چې له سعودي عربستان سره هم په دیاړه مذاکرات روان دي ایران له سعودي عربستان سره په 1300 او څلور نوې مریض کال کې د سعودي چارواکو لخوا د غهوا د یوشیا دینی عالم نمر النمر له ادامولو وروسته ډیپلوماټیکي اړیکې قطع کړې او د سعودي عربستان په ملاتړ متحده عربي اماراتو او کویت هم له ایران سره د ډیپلوماټیکي اړیکو د پاتره سولو اعلان کړو. ویل کېږي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مذاکراتو کې د عمان او عراق حکومتونه د منځګړو رول لوبوي. په داسې حال کې چې یوکرین نن د چهارشنبه په ورځ د اګست په 24 له پخواني شوروي اتحاد نه د خپلې ازادۍ د 1 کلیزې جشن لمانځي او له روسیې سره د جنګ شپږ میاشتې پوره کېږي. یوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې د پوځ د یوې غټې احتمالي حملې لپاره امادګي نیسي، خو بیا هم د یوکرین د خلکو روحیه لوړه ده او وایي نه غواړي چې بیرته د مسکو د غلامۍ توق په غاړه کې واچوي. د یوکرین خلکو په 1991 لمریز کال کې د پخواني شوروي اتحاد له زوال نه وروسته د کرملین د سخت اعتراض با وجود د استقلال په ملاتړ رای ورکړې. لبل خو توقع ده چې سپینه ماڼۍ به نن د چهارشنبه په ورځ له یوکرین سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې نظامي مرستې اعلان وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. وی پاکستانی محکمې د سه شنبه په ورځ د هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان احضار کړ او له هغه نه په خپلې وینا کې د محکمې او قاضي ته د ګواښونو په اړه تپوسونه وکړل. همداراز د پاکستان پولیسو د عمران خان په خلاف یو بل دعوه هم ثبت کړې ده. څارونکو وایي که جرم په محکمه کې ثابت شي نو ممکن شي په راتلونکي وخت کې به د تل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون کول نه بې برخې شي. په داسې حال کې چې نوموړی کوشش کوي د ولسی غونډو په جوړولو بیرته قدرت ته ځان ورسوي، حکومت هم پر هغه باندې فشار زیات کړی دی او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د رئیس نانسی پیلوسی 20 کلن میړه پال پیلوسی د کالیفورنیا د ایالت د سان فرانسیسکو د ښار یوې عالي محکمې د نشې په حالت کې د موټر د ټکر کولو په جرم په 5 ورځو حبس محکوم کړ. د عالي محکمې قاضي پال پیلوسی باندې نږدې 1000 ډالره جرمانه هم ولګوله او امر یې ورته وکړ چې 3 میاشتې به د موټر چلولو په یوه تربیتي کورس کې ګډون کوي. پولیس ویل چې له ټکر نه وروسته معلومه شوه چې د هغه په بدن کې 0.02% الکول موجود و. د میرمن نانسی پولیسي دفتر په دیاله له تفصیل کول نه ډډه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د انسانانو د بدن د غړو د خرڅولو د مخنیوي لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد وایي اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3500 روغتیایي مرکزونه او روغتونونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. ډاکټر عباد وایي تر 4 میلیون پورې افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ناروغۍ کړيږي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواري رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر کلندر عباد د چهارشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې په تیر یو کال کې د عامه روغتیا د وزارت د فعالیتونو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 3500 روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه او روغتونونه له لارې په دغه هیواد کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي. ډاکټر عباد ویل چې په دغه روغتیایي ادارو کې ټول 15,802 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي کار کوي چې شاوخوا 2000 په کابل کې د عامه روغتیا وزارت تر څارنې لاندې کار کوي.
په وزارت صحت کې یقینا د موږ سره د 35% پورې د موږ زنانه طبقه کارمندان د موږ سره کار کوي او الحمدلله ټول په ډیر یو آزاد فضا کې او اسلامي حجابي او شرعي فضا کې دوی هلته کارونه کوي. خپل ټول دندې مخې ته وړي، مکمل میټونګونه او دا ټول شاین دوی اټینډ کوي او موږ ته ډیر بهترین مشورې راکوي. دوی په خپل کارو کې د پخوا په څیر باندې ډیر زیات خوشاله دي. همدارکان ته په شفخانو کې هم موږ تر حتی الوسق و ششکره ده چې زیات نه زیات د وناس طبقو ته موږ کاری ساحه موږ ورته برابر کو. صرف دا چې په میډیکل کې بلکې د میډیکل نه علاوه که په کمپیوټر ساينس کې یا په اقتصاد کې یا په ځین نور بخښونو کې هم چې زنانه فارغ شوی دي هغوی ته موږ ځای برابر کړی ده.
د تیر 2020 میلادي کال د اګست د 15 وخت طالبانو د رسیدو وروسته د طالبانو حکومت د پوهنې او عامه روغتیا وزارتونو پرته چې ښځې لا هم پکې کار کوي، د حکومت په نورو ادارو کې د طالبانو حکومت د ښځو په کار بندیز لګولی. ډاکټر کلندر عبادت خبريالانو ته ویل چې په تیر یو کال کې د ډاکټرانو د تخصص په برخه کې د پاکستان د سوې ادارو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یو شمېر افغان ډاکټران په پاکستان او نورو هیوادو کې په ځانګړي طبي څانګو کې تخصص ترلاسه کړي. هغه افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د ناروغۍ په اړه ویل چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې د دغې ناروغۍ څخه کړيږي.
چې موږ په افغانستان کې د درېنیمونه تر 3 میلیونه یعنی 15 تر 3 لکه موږ خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان لرو.
د امریکا وزارت سرپرست د افغانستان په ځینو برخو کې یو شمېر کسانو لخوا د اقتصادي ستونزو له امله د خپل بدن د غړو د خرڅولو په اړه خپره شوي ریپورټونه تایید کړل او وویل چې د دغه غیر قانوني کار د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی.
تر دې دمخه موږ دغه کمیسیون په افغانستان کې نه درلود، یعنی په دې معنا باندې اعضاو او د انساجو د دې به مکمل بازار جوړو چې انسانان به د مجبوری دی وجنه، د اقتصادي ضعف دی وجنه یا د ځینو نورو وجوهاتو په بنا باندې دا به بس په آگاه او په نا آگاهی توګه باندې وړل کېدل او دغه عملیاتونه به کېدل او د وجود نه به هغه عزاوی استری کېدل او بل انسان ته به پیوند کېدل. د دې لپاره هیڅ قانون نه موجود.
د ریپورټونو له مخې په افغانستان کې د سخت اقتصادي بحران لامل په ځینو خارجو کې شمېر کسانو د خپل کورنۍ او د غړو د ژوند پاتې کېدو لپاره خپل ګردې د پیسو بدل کې خرڅې کړي دي. دغه ډول غیر قانوني سوداګرۍ په اړه پر سلیم کې ډېر ریپورټونه تر ډېره ایران سره په سرحد کې د هرات په ولایت کې خبري شوې. د تیر کال د اګست په 15مه د سیاسي بدلون وروسته افغانستان باندې د نړیوال ټولنې د مرستو د بندېدو او د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالر د کنګل کېدو له امله د هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوې. چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دلته په هیواد کې د لوږې کچه نور هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې سکه افغانستان که شاوخوا 3 میلیونه خلک د خورو په برخه کې مسؤلیت نه لري او په نړیوالو مرستو متکی دي. همداشان د اګست په 15مه وروسته نړیوال ټولنې افغانستان کې د امنیت روغتیا سکتور سره خپلې مرستې باندې کړې وي چې لامل یې په دغه هیواد کې په سلګونو کلینیکونه تړل شوي. خو د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې ملګرو ملتونو ځینې ادارو د امنیت روغتیا سکتور سره خپلې مرستې بیرته پیل کړې او اکثره کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه بیرته پرانیستل شول. د ملګرو ملتونو په مرستو کې دغو مرکزونو ته د دارو درملو د برابرولو تر څنګ د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ماشینه هم شامل دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر منوریدونکو، د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیسون وايي چې په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بد وضعیت کې ده. په دې کلنی رپورت کې دا هم ویل شوی چې طالبان د خپلې پخوانی دورې په څیر واکمنی کوي. د دې کمیسون په تازه رپورت کې ویل شوی چې د ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي او قومي لږکي خوندي وساتي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه د کلنې راپور د سې شنبه په ورځ خپور شو او وی د تیر کال اگست میاشت کې په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو وروسته په خپل تصور د سنی فقه محدود تفسیر تحمیل کړی دی چې مذهبي ازادۍ او هغو ټولو افغانانو ته لوی تهدید پیښی چې دا ډول تفسیر نه مانی. د دې راپور ارزونه خي چې د طالبانو سختریزه مذهبي تفسیر د هغو لږکیو خزو او د هم جنسبازو افغانانو له مذهبي ازادۍ سرغړونه ده چې د اسلام نه بل ډول معنی او تفسیر لري. خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد نن د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې دا راپور رد کړی دی او ویلی دی چې د دوی له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادۍ پیاوړې شوې ده. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې مذهبي لږکي د ورکیدو له ګواښ سره مخ دي، خو یو شمېر نور یې د غچ اخستنې له ویرې د خپلې عقیدې د پټولو په هڅه کې دي.
افغانستان کې نئی وازی چی دینی او عقیدوی ازادی لمنځه تللې، بلکې په خپل باندې دی اهل سنت والجماعت په منځ کې چې کوم مذهبونه دي دی هغوی ازادی هم سلب شوې ده، حتی هغوی ته هم د دشمن پسترګه باندې ګوري او هغوی هم مجبور دي افغانستان
د امریکا د مذهبي ازادۍ او دغه کمیسون چې خپلواک ارزونه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د 2022 میلادي کال پر راپور کې افغانستان مشخص کړي او د طالبانو د تیری وی کلنې واکمنۍ لاندې په مذهبي ازادۍ کې په ځانګړي ډول د سیستماتیکي مداخلې او شدیدو سرغړونو یادونه کړې. ازادۍ
په افغانستان کې شاید ریس مفهومونه لري، خصوصا اقلیتونو ته، هندوانو او سکانو ته، ځکه چې تاسو ولیدل په تیرو میاشتو کې څو حملې وشولې، په ګوردوارې باندې حمله، په دوکانونو باندې حمله، هغه لاره کې چې تګ کوي څوک ځي راځي هغه باندې کومنټونه کېږي یا حملې کېږي، هغه خو بله موضوع ده. لیکن په مجموعي ډول په ګوردوارې چې عبادت گاه ده، عبادت کېږي، عبادت د خدای پاک کېږي، هلته ټول راټولېږي چې عبادت وکړي، هلته هم حملې کېږي. نو تاسو ټول پوهېدلی شئ چې هلته ازادي هېڅ مفهوم نه لري، هېڅ معنی نه لري.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د اندېښنو مطرح کولو تر څنګ د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په نقص او ښکاره سرغړونو هم تورن دی.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په داسې حال کې چې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو په سر د خبرو په اړه مثبتې نښې پیدا شوې، متحده عربي اماراتو او کویت دواړو په خاموشي سره د تهران سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیا پیل کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د سعودي عربستان سره د اړیکو د بیا پیلولو په اړه خبرې هم په مثبت لوري روانې دي. ادوارد ایرانیان د قاهرې څخه رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
متحده عربی اماراتو او کویت د اونۍ په پای کې په خاموشي سره د ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیا پیل کړي. اوس د نړیوالو سترګې د تهران او د هغه د اوږدې مودې دښمن ریاست ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو نه یوې لوی ګټې ته متمرکز دي. د ایران او متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د 2018 کال کې د سعودي شیعه عالم نمر النمر تر اعدام وروسته ختم شوې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې مثبت سیمیز ماحول د سعودي عربستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلېدو په اړه خوشبيني زیاتوي. عراق او عمان دواړه د تهران او ریاض ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه په منځګړتوب کې مرسته کړې ده.
جمهوری اسلامی ایران در این مسیر گام برداشته، تا الان از سوی طرف عربستانی هم
کنانی وای ایران د سعودي عربستان سره د اړیکو د خکولو هڅه کړي او د سعودي له لوري متقابل اقدامات هم لیدلې دي. هغه ویل مو خوشبینه یو چې مثبت سیمهیزه فضا د اړیکو او خبرو اترو لاره او په اخیره کې د ښې اړیکو لاره هواروي. کنانی زیاته کړه چې جدي اختلافات لا هم تهران او ریاض دواړه سره ویشي، خو د خبرو اترو په لاره کې مثبت ګامونه اخیستل شوی دي چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده. خاطر ابو دیاب چې د پاریس په پوهنتون کې د سیاست پروفیسر دی، امریکا غږ ته وویل چې په ویانا کې د اټومي خبرو اترو یو مثبت سیمهیزه فضا رامنځته شوې ده چې د ایران او پخوانی او مخالفو سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د اړیکو په خکولو کې مرسته کوي. هغه وايي په بغداد کې د سعودي ایران خبري اترې او د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو خکېدل په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د اختلافاتو د واري لپاره ډېر ضروری دي. ابو دیاب دا وايي چې په متحده اماراتو کې د ایران د هوسی متحدینو لخوا د سو بریدونو سره سره د اماراتو او ایران ترمنځ سوداګریزي اړیکې هیڅ کله نه دي پرې شوې او د خا گاونډیتوب پالیسۍ لا هم موجود دي. پا په واشنگتن کې د سیمایزو چارو کارپو تھیوډور کاراسیک امریکا غږ ته ویل چې دواړه د متحده عربی اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکو اړیکو بیا رغیدل په اوسنی ستراتیژیک چاپیریال کې مهم دي. هغه ویل
more interaction with Tehran by the Emirates is seen as necessary because of geography.
د امارات سره د تهران د اړیکو د رغولو ته په نظر کتل کېدای شي دوی د جغرافي له کبله اړ دي او همدغه ډول د اقتصاد د رغولو لپاره چې د وبال وجه خراب شوی وي. دوړ خو به له هم د پالیسي اهداف سره موافق نه وي خو په ورته وخت کې دوی د اړیکو رسمي کولو ته ضرورت لري. د غوښونو په اړه همکاري وکړي، خبرې اترې وکړي، د خلی سربیره د لوی ګټې د یو لبل سره تړاو لري.
د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د منځني ختیځ کارپو پاول سلیمان امریکا غږ ته ویل چې د ایران او متحده عربی اماراتو ترمن سوداګري په 2018 کال کې خپل عروج ته رسیدلې و. هغه زیاته کړه چې د هغه وروسته چې د دې دواړو ملکونو اړیکې خراب شوې په دوبۍ کې یا خو 1500 او یا 1600 ایرانیان پاتې دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په اوکراین د روسي لیرغل شپږ میاشتې وروسته د پلسیزه کې تر ټولو سخته وسلواله جګړه بل څه ده. داسې امکان شته چې په دې جګړه کې پلسګونو زره ملکي خلک او سرتیري وژل شوي وي، په میلیونونو نور له هیواده تیښتې ته اړ شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. فابریکې، روغتونونه، پلونه، ښوونځي او د استوګنې ځایونه ویجاړه شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د کیف د خپلواکۍ چوک څخه په یو ویډیوي خطاب کې وویل چې اوکرين با تر پایه پورې د خپل خوري لپاره مبارزه وکړي.
موږ له تیر شپږ میاشتو راهیسې جګړه کوو، دا زموږ لپاره ستونزمنه ده، خو موږ منګولې خکې کړې دي او د خپل برخلیک لپاره جګړه کوو. موږ ته هر نوې ورځ یو نوې دلیل وي چې ځای به نه پرېږدو، ځکه چې د دومره زیات لارې په تیرېدو سره موږ حق نه لرو چې پایته ورسیږو. زموږ لپاره د جګړې پای څه دی؟ موږ به ویل سوله. اوس موږ وایو بریا. موږ به له ترهګرو سره د تفاهم هڅه ونه کړو.
د اوکراین پولی ته سیرما په بیلاروس کې د روسیې پوځي شتون یو لومړنی نښه وه چې د اوکراین د برید لپاره د ولسمشر پوتن ګواښتا عملی کېدو په حال کې وو.
Russia was conducting a military
پاسل کې روسیې دښمن کم وګړو دوی خپل ځواکونه په پاشلې توګه ډېر کړي او د مخالفینو بریدونه ته یې زیانګالي کړي دي. البته یوکرين د ناتو د اتحاد نه د دومره مرستې تمه نه لرله.
کله چې روسیې د روان کال د فروری په سلې رښتما په اوکرين برید وکړو، هیلې درلودله چې دغه هیواد به یوازې په یو څو ورځو یا اونو کې ونیسي. خلکه څنګه چې د روسیې د يرغل شپږ میاشتې پوره کیږي، نو داسې ښکاری چې کرملین د جګړې خاتمه نه ویني او د جګړې په ډګر کې لږه کامیابی ویني.
روسیا په دې باور ده چې اورپا ته د غازو د لیک د محدودولو ورته بدوی ته لا زیاتې ګټه ورکړي او خای د اوکرين د ناتو ملګری دي ته اړ کړی چې یو ډول جوړجاړی وکړي. لبلې خوا اوکرين فکر کوي چې روسي ځواکونه نه واړي په ساړه جمی کې په دې سیمه کې جګړه وکړي. په داسې حال کې چې اوکرايني ځواکونه د خپل وطن د دفاع لپاره ډیر هڅول شوي دي، نو زه دې پای نه وینم.
روسي ځواکونه سمدلاسا، کیف او نورو لوی خارونو ته ورسېدل، خو ډېر زری دا ګټه للاسا ورکړه. د دې ځواکونه شاتشول او د مړو جسدونه شاته پریښودل. په دې ورته وخت کې روسي ویلان وکړو چې د دونباس سنتي سیمې ته خپل توجه واړوي.
Once that happened and once they saw that the amount of
روسیه چې په بیلاروس کې پوزي تمرینات تر سره کول، نو داسې یره وا چې د اوکرين پولی ته په شمال کې د بیلاروس سره نږدې د روسي سرتیرو شتون یوازې نظامی تمرینونه نه دي چې دوی کول. موږ باید هغه ساتي په هغه وخت کې حل تکیدل په لوی کچه په نظر کې ونیسو. د کلونو راهیسې اوکرين د ناتو سره همکاري کوله، دا خطر موجود و چې اوکرين به بالاخره د ناتو سره یو ځای شي.
اوکرين په ان حال کې د لویدیز نه وسلې چې پکې د امریکا ډرونز د پولند څخه ټینکونه او نورې درنې وسلې شامل دي ترلاسه کوي. بلخوا د یو احتمالي ځواک د منځګړي په توګه د پنځمبه پورز د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د جګړې لپیل راسي اوکرين ته خپل لومړی سفر وکړو او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرس هم لیدنه وکړه ترڅو د روسیې لخوا نیولې شوې اټمي بټۍ کې د ناکرار وضعیت ته پام وکړي. دا دواړه مشران د لومړی کرخې څخه لري په لویف ښار کې د اوکرين د ولسمشر زيلينسكي ملمانه وو. د دوی ترمنځ د خبرو مهم ټکی داو چې دا جګړه څنګه پایتا ورسوي.
کله چې دوی ولیدل چې د مقاومت کچا او حقیقت دا ده چې دوی خپل لومړنۍ عملیاتي موخو ته نه دي رسیدلي، دوی د ونباس ته د ځواکونو د ټولولو لپاره بیرته راستانه شول او په سیاسي توګه د دونسک او لوهانسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله.
that the fighting will end
Russia pre power de chorpata de gazo de leg de mahdudawul wartiya ba dui tal aziyate gati wrasawi aw khaid ukraine de nato malgiri de ta artri che yow dawul jorjaray wakri labal kho ukraine fikr kawi che rusid wa kuna na gwaadi che pasala jimi ke padesima ke jagla wakri pada sal ke che ukraine wa kuna de khpal watan de difa la para de ir hasawul shwi di.
Shehnaz Nafis, America Gag, Washington.
درنو ریدونکو په پېښور کې مشته یو افغان انجلۍ چې په ورکواله کې د دودونو له امله لزده کړو به برخصوي او په افغانستان کې د طالبانو له خوا د جنود شونځو په تړلو نیوکه کوي. د انجلۍ چې په پرله پسې هڅو په کډواله کې زده کړو ته دوام ورکړي او د ایم فیل سند یې ترلاسه کړی دی، وایي چې د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې وایي نو هیڅ کله به خپل اهداف ته نوې رسیدلې. نور جزئیات ته پېښور څخه د موسکا ساقي پر پورت کې باوري.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نه هویشت کلنې یلدا بازوان د خپل هڅو په برکت په کډوالۍ کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د امپل یاستر ماسټرۍ سند ترلاسه کړی او دای هم د دفاع ورسته. یلدا وای کله چې په څلورم ټولګي کې واده پښتني دودونو له امله د زده کړو دروازې ورته تړل شوې وای، خو بیا یې د زده کړو لپاره مبارزه وکړه. هغه وای شپه او ورځ یې د کورنۍ او مشرانو خدمت کو ترڅو د زده کړو اجازه ورته ورکړل شي. دا هماغه مبارزه وای چې یلدا په خپل هم زده کړه وکړه او په پېښور کې یې د نورو کډوالو جنو د زده کړې لپاره هم کار وکړ.
هغه جنکه چې څوک باندې راغلي دي درس ویلې دی، هغه د ډیرو ستونزو سره د کور نه باندې ستونزو سره مخ شوې ده کور نه دننه، خو باید جنکه خپل اوسیله ونه بیلي او پښتني جنکه پرمختګ وکړي. په نوم جنکه باید د دې لپاره چې هغه کورنۍ ستونزې یعنی داسې لار باندې حل کړي شي چې لکه زه باور وکړم چې ما به امتحانونه او خو ما میلمانه براغله یا به مریضان او یا به چا چیرته تاګو، نو هغه به ما ټول ور سره په مخ کې وو. په دې باندې چې سکونه وایي چې د یلدا درس وای یعنی دا یا ځان ته مغروره شو.
یلدا په افغانستان کې د انجونو د زده کړو په تړل کېدو ژوره خوشینه سرګند کړه او وای کده د یو کال پر مهال په افغانستان کې پاتې شوی وای نو د نور انجونو په څیر به خپل اساسي حقونه به برخه وای. هغه د اگست په میاشت کې د طالبانو د بریا په جشن هم نیوکه وکړه او وی ویل چې دا په هیڅ صورت بریا نشي کېدای.
اوس وخت کې زه دا فکر نه کړم، په دې یو کال کې ځکه چې موږ د وړو ماشومان په مخ کې چې هغه ووم سن فتم سن پیدا هغه په مخ کې د خونځې او دروازې بندې دي، نو ما به څنګه په دې کې کړی وای چې زه په انتون ته تلې راغلی وای. داسې حالات سره دنیا ډیره مخ کې تلې ده، موږ ډیر ورسته حسینم ډیر ورسته پاتې یو. دغه درې څلوي کال په جنگ په موده کې اوس چې موږ یو ورځ هم د دنیا نه ورسته پاتې کېږو، د دې مطلب دا چې موږ لس کال د دنیا نه ورسته پاتې شو. نو زه د دیتا به موږ څنګه لکه دیتا به څوک څه پرمختګ وویل شي چې د انجونو پر مخ کې د خونځې او دروازې بندې دي.
یلدا د پېښور په یو شخصي پوهنتون کې په پښتو ژبه خپل دفاع وړاندې کړه او د هغې څارونکي وایي چې دا د پوهنتون لپاره د ویاړ خبره ده.
نن د خوشاله خبر ده، موږ ټول لپاره
او دا د کورتبا په تاریخ په لومړي ځل باندې په پښتو کې چا دفاع کوه د خپل مقالې دینه مخ کې په چا هم په پښتو کې د مقالې دفاع نه دا کړی.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.